ډیره مننه فاروق صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. اته به یشوې د اسادی رادیو په یو بل خبرونه کې زه عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو خپل پلاوی چې د بندیانو د خلاصون لپاره د خبرو په خاطر افغانستان ته استولې او بیرته ورغوښتي دی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت بیا هم هیله لري چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي. په دې خبرونه کې په دې سربېره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. په کابل کې په ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختي شي. د عامه روغتیا وزیر له کورونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کورونا له خپرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړی غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرزبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون په کابل کې وویل د یوې د 1400 کسانو او 1400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا په هیڅ ډول په کابل کې پرته له هغو کسانو چې اجازه ورته شته د خلکو تګ راتګ نوي. د شاغلی اندرابی په وینا روغتیایي کارکونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکونکي او د مخابراتي شبکو کارکونکي له دې بندیزه مستثنا دي، همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې مخکې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د دریو اونیو په مخه اعلان کړی و چې تر ډیرو خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبه د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 تنه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویل چې د کووید 19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکړي.
نننم راغلی یم، تجهیزات میم راوړی، امکانات میم راوړی، خو پیام داده چې نه تجهیزات په در پورې، نه امکانات. که تاسې همکاري ونه کړئ، تاسې او بل سره همکاري او موږ سره دومی خبرې پیامونه ته په جدي توګه توجه ونه کړئ، دا مرض به خدای ناخواسته ډېر خرابي وکړي.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د سل کسانو د وینې د معاینې وړتیا لري. په دې لابراتوار کې به د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. د هرات د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار تیر ماښام وویل چې د چهارشنبه په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي تیوبونه واستول شي.
په موقع احوال نه ورکړی، سبا تیم مازه شو چې وایسته د سیالاتو کې هغه سټاک چې خلاصي کې باید مخکې مخکې همغږي وکړي. دلته نو ستونزې د مدیریت دي چې محلي مدیریتونه دلته مشکل ایجادوي.
په هرات کې د دوشنبه له مخ په خین را ورسته د ټیبونو د نه موجودیت له امله د کورونا ناروغانو د تشخیص چاري په ټپه درېدلې وي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوز وای چې نشته 500 ډاکټرانو ته له کورونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی وو او بیا د لنډې مودې په مخه نیول شوي وو. دغه 25 ډاکټرانو د دوشنبه په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي ویان لیاقت شهوانی وویل چې دا ډاکټران په همغه ورځ بیرته خوشی شول. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې څرګنده کړ چې روغتیایي وسایل او له ویروس د ځان ژغورنې تجهیزات کوټې ته استولې دي. یو شمېر نیول شویو ډاکټرانو پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي ویل دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکټران وهلي دي. دغو ډاکټرانو له ویرې نه غوښتل چې نمونه یې افشا شي. د ایران پارلمان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې خپل لمړنۍ غونډه جوړه کړې چې په دې هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن ومه ده چې په پرلپسې ډول په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې په کمېدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېیمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجانی نه و، ځکه چې هغه تېرونی په کورونا وایرس اخته شوی و. د اروپایي اتحادیې د مالی وزیرانو نن چهارشنبه د اروپایي هیوادونو د اقتصادي ژغورنې پر پلان د اختلافاتو د حل کولو لپاره خبرې وکړې. د دغو هیوادونو اقتصاد د کورونا وبا بد ځپلی دی. د اروپایي اتحادیې د رئیس ویندوی لویس ریګو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کووید-19 په وړاندې د اروپایي اتحادیې ستره اقتصادي پالیسي ښه په مخ روانه ده، خو لا نهایي شوې نه ده. ټاکل شوې ده چې نن سهار د مالیې وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات وړاندې شي. د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې، او ټاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په بیلابیلو سیمو کې بشنه غواړم، او ټاکل شوې ده چې نن په اروپا کې د کورونا د ویروسو له کبله د اقتصادي ستونزو په اړه د دې اتحادیې د مالی وزیران خبریالانو ته د اقتصادي ستونزو په باب د دوی جوړ شوې پالیسي تشریح کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د رواني خبرونې په دوام کې طالبان وای د بندیانو د نخلاصون لکبلیل افغان لوري سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبري درولې، خو د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت بیا هم هیله لري.
خو زه هیله مندم ان شاء الله چې دا پروسه به شروع کیږي او بل اخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونو.
د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې تر هغه څه زیاتې دي چې رسمن اعلان شي. د وزارت د کورونا د لاخ پرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې د خلکو پر پاتې کېدو ټینګار کوي، خو ځینې کارګر وایي
که چیرته زموږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې موږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړئ ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو.
د تورخم مسؤلان وایي په یو وار ډیر مسافر په تورخم ور واوښتل نو یې قرنټین نه کړی شول.
په یو واري شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمعي ډول راخوشي کول.
او په نورستان کې ځینې ډاکټران او طبي پرسونل شکایت کوي.
ضرور مې چې زمنګ ماس نه سره او ځینې مې چې د مریضانو یا اسانه سره او مصارف د امبولانس یا نور څه کمی چې کوم مصارف کې هغه نشته.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداري ورکړي چې خپل تخنیکی پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند چې پر ستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادلې خبرې مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. تفصیل د احمد شبر پراپور کې.
د طالبانو تحریک له افغان حکومت سره د زندانیانو د تبادلې پر سر خبري ودرولې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشي شوي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوي وای. خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل پوری لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي، چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته پر اړیکې بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو شمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبري حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنی لري چې مخالف لوری د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې لا هم هیلې شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخته لاړې شي.
پیلن د پاره دغه مذاکرات د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکي ټیمونو ترمنځ درېدلې ده، خو زه هیله مندم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرف نه، او الله دې وکړي چې دا باعث دې وګرځي چې واقعا هم یو صحیح بین الافغاني مذاکرات ته هم لاړ شو.
د طالبانو درې کسیز تخنیکي پلاوي او د هغوی دو تنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تېر اونۍ په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوې وه چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د یو شمېر هغو قمندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیښ کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و موریدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبري ځنډولې او خپل پلاوی له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه هم نه ده راغلې. دوی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګنده نه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشرې جمهوری پالې کارولین بی مالونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بیرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې د کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوی په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شروع نه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل، او له بلې خوا نه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوا نه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید سوی وي، شاید په رقم مناسب.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ پرانا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات ستيفن اف لینچ د دې سرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې $1 میلیارد له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یو لیک که د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتي دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کابل کې د کورونا وایرس مثبت پیشي تر هغه څه زیات دي چې دغه وزارت له لوري اعلان شي. دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان پرون سه شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ناروغي پټول تشخیص مرکزونو ته نه مراجعه او ایران ته د تک تاریخچه د دې ناروغي د زیاتیدو عوامل دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمیرې اعلانېږي. ښاغلی پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه ویا مثبتې پیښې ثبتوي چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغه ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلی فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستره موجود دي، خو په کابل کې له دوه وی اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایرس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپل د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، کنه د هغه په وینا نمونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره شپږ میلیارد افغانۍ ځنګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځنګړې سوي پیسې په حکومت برخه کې ولګول سي د امیر روغتیا وزارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او 40 نور ورڅخه روغ سوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کرونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف سوي.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللی چې دوی د آگاهي سپاتونه نشر کړي، یو مقدار یې رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډ لګول سوي په دې مصرف سوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف سوي.
خغلی عمر وای له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانی ځنګړې شوی 25 میلیون ډالر بودیجې څخه 15 میلیونه د امیر روغتیا وزارت له لوري لګول سوی او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تاکید وروسته به د امیر روغتیا وزارت په واک کې ورکړل سي.
د جان هاپکنز په هانتون له ارقامو سره سم تر اوسه پرې په درسته نړۍ کې 1,400,000 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي. له دې منځه 3,100,000 تنه روغ شوي دي، جوړ شوي دي او څه باندې 2,800 نور مړه شوي دي. په خوست کې د کرونا وایرس او د مخنیوي په خاطر په شار کې پرتګراتګ د بندیز له کبله د هغو خلکو مشکلات زیات شوي دي چې د ورځې کار کوي او د کار په نتیجه کې یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. د سه شنبه په ورځ یو شمېر مزدورکاران او بې وزله کسان چې د خوراکي توکو د مرستې په هیله د ولایت مقام دروازې ته ورغلي وو. ازادي راډیو ته وویل په ښار کې کاروبار نه پیدا کیږي او دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې له خار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وایي له یوې خوا د کرونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل لوري ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي هر ورځ له سهاره کارپسې د خار په یو بل ځای کې ګرځي، خو د کارونو د نشتون له کبله مازدیګر تش لاس کورونو ته ستنیږي. هغوی وایي په کورونو کې د پخولو لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرستې غواړي.
نوم یې سپینګل دی. چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړئ ډلې ما جوړوئ. سبا بیگا نلارو مجبور او بازار کې چې کوم اجناس چې دی اغل ور شوی دی غواړم چې دولت موږ سره مرسته وکړي.
زه محمد علي میګ چې بزور ته لور شي ولتا د خلق ته کور نه پاید کیږي چاو کې دا سی ای چې یاد ولتا کور وا یاد مثال دولت څنګه څنګه کړای وای بیا د میکا کړه کنو سوای.
زه خپل بازګل خبره کوم مزوری نسته د مریضی د کرونا وایرس سره لګیدل د دیخ په خاطر موږ بازار تلار سو چوکته کارونه وینه بس گیز لار سو مزګر ته بیرته بیکار بیروزګار کور ته راځو کارونه نسته سی کومک را سره ونه سی موږ خو ډیر لبغړی خلګ یو ډیر مسكين خلګ یو
په دې بیواز د خلکو کې زین سپنګیدی او ناروغان هم موجود دي.
نیازای مدنم څنګه دغه د سګز دی بیګنه لرو بازار باندې وکوت شای شو ته را وښو اغه س بازار ته ورسو الاتم باندېو
څه دا شل کورا کور کډو سماریدم یو شای نه شپلای او پیله غریبای من زور ډیر سخت غریبای من دی نه مو بازو ته پرګ
بل خو د خو چارواکی وای اړوند دوی دارو ته دندس پرل شوی چې د هغو کسانو لپاره چې د ورځې لاس مزدوري کوي په خار کې او پارک وټاکی او حل ته ورته د روغتیا ساتنې لازمي اسانتیاوی برابرې کی. د خوز دیواری وایان طالب منګلول هغه کسان چې لاس مزدورانو ته اړتیا وي کولای شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي.
د کار او ټولنیزو چارو او خروالې ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی دپاره وټاکي او حفظالصحه ټوله مراعت کړي او هر څوک کولای شي چې دې ځانګړي ځای ته ورشي او مزدوران او کسان یې په کار وي همدې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي. په خاص توګه ساختماني کارونه هغو ته اجازه شته چې دوی کار وکړي.
د خوز دیوالی وایان زیاتوي ولایتي اداره خیریه موسسو او ټولنو سره په اړیکه کې ده تر څو هغوی بېوزلو خلکو ته مرستې ورکړي. د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بېوزلو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نورستان کې ډاکټران او د روغتیا د برخې کارکونکي شکایت کوي چې لتیرو پنځو میاشتو یې معاش نه دی ترلاسه کړی او همدارس د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
په نورستان کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ویل تیرو 15 میاشتو ماشونه او نور امتیازات نه دی اخستي. د دوی په خبره چې د بستر ناروغانو او خپل کورنۍ ته یې له هټیوالو په پور سودا اخستي ده. د لویدیز نورستان د دواب پولیسوالي کې د مرکزی کلینیک ډاکټر کریم الله ازادي رادیو ته ویل
ضرور مې چې کیږي زمنګ ماس نه سره او بنځ مې چې کیږي د مریضانو یا شان سره او مصارف د امبولانس یا نور ټکنې چې کوم مصارف کې هغه نشته او د کورونا د لپاره هیڅ د تلنې سم دي شوی چې موږ هغه وینو او هغه په دې چې مطمئن شي او د سکشن نه دراوري او د سمانونو خپل هغه موږ تاو نه اکسیجن چاره وړي د ګور نه ماسکونه چاره وړي دي او ټول سی پرسنل د خو بعد اول ټریننګونه ورکړل شي ټریننګ سره بیا لباسونه ورکړل شي بیا د هغه وروسته ماسکونه او غیره حفاظتي شیان یا هغه مایز د کونی شي د هغه شیان هغه شي هیڅ نشته ضرور.
سید حسیب د وانت ویګل ولسوالۍ په روغتي مرکز کې نرس ته وایي د ماشونو د نشټوالي په وجه په ټولنه او کورنۍ کې بے باور شوې دي. د نورستان د عام روغتیا مسولین هم یاد ستونزمنی وایي هڅه روانې کړې چې هم د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره وسایل روغتي کارکونکو ته ورکړي او هم د ماشونو او نور ستونزې حل کړي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي رادیو ته وویل
د نورستان د عام روغتیا ریاست کافی تدابیر نیولې دي. روغتي مراکزو کې مونږ ټول روغتي پرسونل ته پوهاوی ورکړل شوی دی. مونږ هغوی ته یو اندازه محافظتي وسایل تهیه کړي دي او اوس هم په جریان کې دي. دا مونږ چې په کافی اندازه نه دي پرسونل د معاشاتو مسله مونږ په جدي ډول د تطبیق کوونکي موسسه سره رسما شریکه کړې ده چې د حمل میاشتې تر اخري پورې به انشاءالله چې روغتي پرسونل د معاشات راځي.
په نورستان کې په داسې حال کې ډاکټران او روغتي کارکونکي ورته د ماشونو نه رسیدو او د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو د نه ورکړې څخه شکایت کوي چې د ننګرهار او لغمان په ګډون د هیواد ډېرې ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې ثبت شوي.
د تورخم مسؤلان د راستنیدونکو افغان مسافرو لپاره د قرنټین سیستم د زیاتې غنی ګونې لامله لستونز سره مخامخ شو. د تورخم د شاروالۍ مسؤلان وایي د راستنیدونکو مسافرو لپاره په دغه شارګوټي کې د قرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي لامله لستونز سره مخامخ شول. ځای چارواکي وایي سره لدې چې له پاکستان څخه خلک په همشغي سره باید راغلي وای، خو تر هغه څه زیات کسان له پاکستان تورخم خواته ووختل چې دوی توقع درلوده. په دې اړه د سهار ګل امیرزی راپور ووري.
د تورخم خروالی وای سره له دې چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه مغږی شوی و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ د راتګ اجازه ورکړي، خو زیاتوي چې د شاوخوا شپږو زرو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې هر ورځ د زرو راستنېدونکو کسانو د قرنټین لپاره ترتیبات نیولي وو، خو دا چې په یو مخیز ډول په دومره زیاته کچه مسافر د تورخم دروازې ته ودرېدل نو مجبور شول چې خوشی کړي.
لګ تر لګه 200 او زیات نه زیات 3000 تنه اټکل شو چې تر 3000 تنه پورې مسافرین راستنیږي. دغه 3000 تنه مسافرین د لپاره موږ دلته پوره ترتیبات نیولې وو، خو دا چې د پاکستانی اړخ نه دا خبره خه مدیریت نشوه او دوی په یو واره نن شاوخوا د شپږ زر نه زیات کسان په ټولیز ډول په دستجمی ډول راخوشي کول.
اخوا د تورخم للارې تازه راستنو شو مسافرو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خوخ دي چې له پاکستانه بیرته راستنه شوي، خو زیاتوي چې هلته تم کېدل لستونز خالی نه وو. راستنیدونکو وایي پاکستان ته د درملو او مالجې لپاره تللی وو، خو د لارې د بندخ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د راتګ اجازه نه ورکول کېده. دوی په ټول راستنیدونکو غږ کوي چې د ځان او خپلې کورنۍ د روغتیا پام وساتي او د احتیاط لپاره دي ځانونه په کورونو کې قرنټین کړي.
د ایران د روغتیا وزارت چارواکو د کورونا وایرس په اړه په چین کې د مړو شویو کسانو پر اعلان شوی شمیر شک څرګند کړ. چین خبرګون شو، خو نړیوال د دغو دواړو هیوادونو پر شمیرو شک کوي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس له امله د هغو قربانیانو د شمیرو په اړه شک څرګند کړ چې پکینګ ورکړي دي. دوی وایي دا شمیرې خورا کم دي. د ایران د عامه روغتیا وزارت وی چارواکي مینو محرس چې په ایران کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د کمیټې غړي هم ده وویل، د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته دا ښکاره شوه چې چین د کووېډ 19 ناروغۍ په ارتباط لکه څرنګه چې ده هغه سره راپور نه دی ورکړی. د ایران دولتي رسنۍ ایرنا د میرمن محرس دا خبره راخیستې ده چې وایي چینایان اوس د خپلو ډیرو مقالو هغه نتیجې چې خپرې کړې وي بیرته غونډوي، او څرنګه چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شو دا وایرس هغه سینه دی لکه کوم ډول چې مخکې چین په دې باره کې راپورونه ورکړي وو. په ایران کې له کووېډ 19 ناروغۍ سره د مبارزې د کمیټې بل غړي حمید سوری چې د طب پوهنځي استاد هم دی د سیشن بی پرس ایرنا اژانس ته وویل، د چین د دولت په شمیرو کې د کورونا په اړه د پام وړ ټکی دا و چې څومره وړاندې ولاړو متوجه شو چې واقعیت له هغو راپورونو سره سر نه خوري چې چینایانو ورکړي دي. د پکینګ د راپورونو په ارتباط د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور د یکشنبه په ورځ وویل چې د کووېډ 19 په اړه د چین راپور یو ترخه ټوکره نشلی و چې کیانوش پرې خبره له کاره ګوښه شي. د ده پر دې خبرو په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا انتقاد وکړ او له جهانپور څخه یې وغوښتل چې د چین د سترو هڅو درناوی وکړي. همداراز دي د ده په وینا د چین د روغتیا وزارت خبري غونډې په دقت وڅاري. تر دې لفظي جنجال وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی په ټویټر کې د چین د دولت د مرستو ستاینه وکړه، څو په ډیپلوماتیک ډول د چین سفیر غلی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند بیا د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبري تکرار کړي او په تهران کې د چین سفیر د دې نظریاتو هرکلی وکړ او ویل چې اوازې نشي کولای چې زموږ دوستي لمنځه یوسي. په دې ترڅ کې د ایران روغتیا وزیر سعید نمکی پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې نورې تقریبا د کرونا مخه نیولې ده. نن موږ دغه شمار مهار کړی دی. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وکړو او له ښه مرغه په ځینو ولایتونو کې کنټرول او مخنیوي ته نژدې شوي یو. کومې شمیرې چې تر پرون پورې ایران خپرې کړې دي، کرونا ویروس نژدې 4000 کسان په دغه هیواد کې وژلي دي او تر 2500 ډېر کسان په دې ویروس په ایران کې اخته شوي دي. خو ایران او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې راځي چې هلته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو پر اعلان شویو شمیرو زیات شکونه کیږي.
دا هم د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی دی چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرز بندیز عملي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو په مهال وکړه. د هرات د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیوبونه واستول شي. د پاکستان پوز وای چې نږدې 500 ډاکټرانو ته ول کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی و. او د ایران پارلمان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې خپل لومړی غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کرونا وایرس خپور شوی دی. د رواني خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او د غرست د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري مرسته ولیدي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي د حکومت لخوا د هلمند ولایت مرکز نیمه قرنټین شو، د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګیږي. بل اوریدونکی عاشق د پکتیکا ولایت څخه لیکي وای طالبان سوله نه کوي، سوله خوان نه ورکوي، په جنگ کې خوشاله دي. بل اوریدونکی حکمت الله لغمان لیکي خدای پاک دې ټول په افغانستان کې ټول هغه کسان په کورونا اخته کړی چې جنگ غواړي او د سولې مخالفت کوي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجلی کې امریکا باید پر افغان دولت فشار واچوي چې 15000 طالب بندیان خوشی کړي. اوس په هم مختر چې ازادي او اوریدونکو پروګرام در وورو اجمل ان د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړي.
ټول وی دزر سنه یو لا افغان حکومت څخه د بشري حقوقو د څار د نړیوال اداري پر هغه وختنه لیکنه خبري کړی چې د دایشت خراسان د څنګه د نګول شوی مشر د عادلانه محاکمه پاړې کړی. عبد الله ورغزه چې په اسلام فاروقي مشهور دی د شنبه پورس په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د بشري حقوقو د څار سازمان غواړي فاروقي په داسې توګه محاکمه دراخل شي چې په افغانستان کې د دایشت ډلې د بریدونو قربانیان هم د محاکمې په بهیر کې حضور ولري. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټری شاګاسمن په وینا د اسلم فاروقي نیول کېدل د افغان چارواکو لپاره یو فرصت دی چې وخی د جنگي جرمونو او بیرحمیو په وړاندې په سمه توګه د عدالت تامینولو ته ژمن دي. دایشت ډلې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو په ځانګړې توګه پر شیعه مسلمانانو او سکانو د حملو مسولیت پر غاړه اخیسته. په یو وروستي مورد کې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د ډلې په کابل کې د سکانو پر ګوردوارې د هغه برید مسولیت ومانه چې په کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ایرو ایشیا خبرونه لیکي اسلم فاروقي په سیمه کې له سختلیزو وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه او د پاکستاني طالبانو تحریک سره د اړیکو مازی لري. دا د خبرونه د ایوی لیکنې په دوام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پخانی ویان احسان الله احسان هغه ادعا یاد شوی چې وای اسلم فاروقي څمو د مخ کې د دایشت خراسان د څنګه له مشرتابه ګوخه شوی وو، خو خپلواکو سرچینو دا ادعا نه ده تایید کړې. د لیکنې په دوام کې راغلی سره لدی چې د افغانستان طالبانو د مارچ د میاشتې په 15 په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید کلاس لرل رد کړی، خو په وینای په دې پیښه کې د حقانی شبکې خلتیا له پامن نشي غورځېدی. د ایرو ایشیا د دې لیکنې د لیکوال په باور د حقانی شبکې سره د طالبانو اړیکې او لدی شبکې سره د داعش اړیکې پیچلې دي او د داعش وسلوالې ډلې او حقانی شبکې تر دې مخکې هم ورته خونړي او پیچلې بریدونه ترسره کړي. د ډیفنس ون خبرونه بیا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه ولیکنه خبره کوي. خبرونه په پایل کې پوښتلي ایران له طالبانو سره د امریکا له مذاکراتو وروسته څه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبرونه بیرته وایي تهران پر کابل، طالبانو او په افغانستان کې پر نورو ښکېلو لورو د نفوذ د ټینګولو په هڅه کې دی. ډیفنس ون خبرونه وړاندې لیکي ایران د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې چې ښایي په پایله کې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي له نږدې څاري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې د سیمې یو شمېر پیاوړي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران د طالبانو په ملاتړ تورن کړي، خو تهران ټینګار کوي چې له طالبانو سره د اړیکو هدف یې د سولې لپاره د هغوی هڅول دي. د ډیفنس ون خبرونې په باور ایران تر دې مخکې هڅې کړي چې د پانګونې، سوداګرۍ، لیګد را لیګد او د پراختیایي پروګرامونو لارې په افغانستان کې نفوذي برخه ولري او په عین حال کې له یو شمېر فرهنګي، مذهبي ډلو او ان طالبانو سره نږدې اړیکې جوړې کړي. خو لیکوال استدلال کوي چې ایران د هڅو سربیره د سوریې او لبنان په څیر په عراق کې د سیاسي نفوذ په ټینګولو کې پاتې راغلی. د لیکوال په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې په زور سواک تر اوسه څوک د سیاسي یا نظامي نفوذ په ټینګولو نه دی توانېدلی.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاري ټوخیږي او سامو بنديږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یو بل خبرونه ته شرق لاستر توایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې موږ سره مشارکې کړې دي. په دېونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې موږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خپرېدونکې نه ده، یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسلط دی. سي غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوک نه ده او نه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دوی فقط غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډیر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای شي چې ستاسو ژوند واخلی او یو حیاتي ستونزه درته پیښه کړي. نو غواړم د دغه واوریدونکي پیغام او نظر تاسو ته د بیلګې په ډول دروړم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتو. ټول اوریدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسي. خو د دې اوریدونکي نظر به په ګډه سره واورو، بیا به د یو ډاکټر نظر هم واورو.
دا غمر دا کورونا وایروس دا الله جل جلاله خو باندې نو مسلط کوي چې هغه څه وخت مونږ سره کوي، پنځه وخت مونږ په جماعت سره کوي. الله جل جلاله خو دا غمر څه باندې نو مسلط کوي، هغه په داسې چا باندې مسلط کېږي لکه په کوپوارو کې دغه ډاکتران چې دي چې دا نن په رادیوګانو کې او په شنیانو کې دي خبرې کوي، دا ټولې غلطې دي.
مننه کوم محترمه اورور د البته د استاسي نظر د بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې استاسي پیغامونو ته استاسي نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو د پیغام در تخپور کړ. البته بیا هم وایم چې د ذهنیت چې لا هم لبد مرغه په افغانستان کې ستا چې د ناروغي ټول ته نس رسیدلې یا ټول ته سره نه کوي لبد مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤولین او هم د ټولې نړۍ په سطحه دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې پر کور کښینی ډېرې کارونه باید وڅنډي په دې خطر چې یو صحیح مسله ده. نو غواړم دغه دوست د نظر په اړه د انتانی ناروغي او د متخصص فرید الله عمری نظر واوري چې هغه یې څه جواب لري.
فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اوریدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په دوام روغتیا په وزارت پورې هیڅ تړاو نه لري. دا یو ملي بس دی یا د افغان یعنی که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیوم یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراد ونه کړو زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومه مفهوم دی یعنی چې کله موږ ورته وایو چې کرونا جدي ونیسئ جدي په دې مفهوم چې سترګو توره ایوروره که چیرې تا دغه پیامونه چې د محترم مطبوعاتو د لارې د رسنیو لارې اوروي که دا عملي نه کوي تا سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې د وژنې دی د لمانځه دی وړي جدي په دو مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي. او د کرونا بس اوس یوازې په د حج او اوقاف په وزارت پورې یا د علماو په شورا پورې یا وزارت پورې تړاو نه لري. هر څوک منهیز دی د دو وزارتونو نماینده دی چې فرقي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال څخه به ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وو. دوستانو په همدې تړاو غوړم د علماو شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغه د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصیه اول د عبادت اطاعت دعا ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې هم په ټول ملت باندې هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده وقایه دی وکي ځان دې ته نه وساتي د ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي وارخطا کیږي نه ولا تیأس من رحمت الله د خدای له رحمت نه مایوسه کیږي نه د دی وارخطا کیږي نه د کور فقط د طبیب یا د ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکړي خپل د جسم مقاومت زیات کړي مخکې له مرګه د پښې نه غځي د پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان یعنی اکثریت روغ شوي دي ډېر کمې وفات شوي نسبي چې واخلو بناء ذکر و افکار و عبادت معنوی لحاظ نه جزان تقویه کی وقایه دی وکی او مادی لحاظ نه جزان تقویه کی چې د جسم تقویه ده تر څو د دغه کرونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو هم جزان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و. دوستانو اوس به ورسو تاسو نور پیغامونه ته چې بیا هم مننه کوم راستول مو دی او خپل ستونزې مو وقنز موږ سره شریکې کړې دي. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسولینو ته ورسو او هغوی واوري او تاسو پښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتاب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
السلام علیکم زه خان عزیزی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په لومړي قدم کې سلامونه او نیکې هیلې آزادۍ راډیو اړوندو کارکونکو ته وړاندې کوم. ورسته لدی چې وړاندې د کورونا په اړه کې یو څو مهمه خبرې آزادۍ له رادیو د طریقې څخه خپل هیوادوالو ته واورم. زه خدای دې خوده وکړي چې قرباني عمل وکړي. نو دا خبر ډیرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کرونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده او هر سړی دې خپل کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي. خو زه نو سره تاییدوم او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک په یوه نظر ګوري. نو دا یو غټ میکروب دی. د دې په مخنیوي کې زه د هغو هیوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ورنه کړي او کومې توصیې چې د ستامی لخوا څخه او د وزیر صاحب لخوا څخه وړاندې شوی دی. په همدې کې شکور کې خپل کوچنیان کرنتین کړو او نور داسې تم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې. دا خو کومه بده خبره نه ده، نه د اسلام ضد کار دی، نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو. او دا خو اسانه طریقه ده، په دې باندې خو هېڅ نه کېږي. نو باید هغو خبرو څخه چې هغه مستضیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي او شیانو څخه ډډه وکړو. نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرونې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کې دي په غور سره یې واوري او خپلو هېوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پرېمینځلو او د یو بل